د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته راغلست. په دې یو سات کې پر اونیزو پروګرامونو سربیره د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په لړ کې قطر ته رسېدلی او د اپوزیسیون یو استازي ډاکټر عبدالله هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په افغانستان کې د فدرالي نظام د ټینګولو په اړه خبرې کړي. راپورونه وروسته راځي او همداراز په دې راپورونو کې پر نور موضوعات هم لرو چې راپورونه پرې خپرېږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې، افغان حکومت وایي چې اوس به له وخت نه مخکې وي چې قطر ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په پایلو تبصره وشي. او په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي یوه هلیکوپټرې د افغانستان په ختیځ کې لوېدلې خو اوس پر لیږ ژغورل شوې ده. د خبرونو تفصیل، افغان حکومت وایي چې اوس به له وخت نه مخکې وي چې قطر ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په پایلو تبصره وشي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پرون دوحې ته ورسید او دی به له قطري چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر هم خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم اشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د دې سفر پایلو ته انتظار وباسي.
زه فکر کوم چې دا مخکې له وخت به وي چې مونږ دې باندې تبصرې وکړو. مونږ انتظار باسو ګورو چې دا سفر څه نتایج په پیل کې لري او هغې نه بعد مونږ کولای شو چې دې خاص موضوع باندې تبصره وکړو.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې ګیلانی به د قطر له چارواکو سره هم د پاکستان او قطر په دوه اړخیزو مسایلو او هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ کابل ته راغلی وه او له افغان چارواکو سره یې پر دې خبرې وکړي چې پاکستان، طالبان او نورې وسلوالې ډلې د سولې په خبرو کې ګډون ته هڅولی شي. ناټو وایي له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د پروګرامونو په اړه له افغان حکومت او هغو هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې په دې برخه کې پوځي او مالی مرستې کوي. د ناټو پوځي او ملکي ویندویانو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې هڅې هدف له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د وړتیا لوړول دي. دوی همدار زیاته کړه چې د افغانستان وسلوال ځواکونه به له 2014 کال وروسته هم د نړیوالو مالي او تخنیکي مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي یوه هلیکوپټرې د افغانستان په ختیځ کې لوېدلې خو اوس پر لیږ ژغورل شوې ده. ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هلیکوپټرې عملې د پیښې ځای ته نږدې خپلې یوې اډې ته وړې ده. ناټو د غرض ویلي چې د دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم دا هلیکوپټره د دښمن له لوري نه ده ویشتل شوې، خو دوی هڅه کوي چې د دې الوتکې د لوېدو علت څرګند کړي. او دا هم د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 28 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 548 افغانۍ. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو ګڼ کسان له بی بی سی شبکې سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر د ناصرګندو چارواکو په حواله پرون راپور ورکړ چې نیول شوي کسان بی بی سی ته د راپورونو په برابرولو او استولو تورن شوي دي. په راپور کې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. د یو بل خبر له مخې ایرانی چارواکو د انټرنیټ بلاګر مهدی خزالی په 14 کاله او 10 میاشتې بند او 10 کاله تبعید محکوم کړی دی. خزالی په خپل بلاګ کې د ایران پر ولسمشر محمود احمدی نژاد او دولتي پالیسي انتقاد کړی وو. د خزالی مدافع وکیل د ازادي رادیو فردا څنګه ته وویل چې موکل به د محکمې د حکم پر ضد استیناف غوښتنه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د مالی کسر او اقتصادي ودې په خاطر خبرداري ورکړ او ویل د دغه هیواد اقتصاد له سخت خطر سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل کلنی راپور کې پرون وویل د پاکستان اقتصاد به په 2011 تر 2012 مالی کال کې تر 3.4% پورا وده ولري. د پاکستان مالی کال په جون کې پای ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق وایي د پاکستان د مرکزی بانک لخوا بازار ته د چلند لپاره د زیاتو پیسو وړاندې کول به په دغه هیواد کې د انفلاسیون اندازه دوه برابره کړي. د بریتانیا یوې محکمې پرون پریکړه وکړه چې یو سخت دریځ وایز شي په اروپا کې د القاعده شبکې مخکښ فعال ګڼل کیږي په ضمانت به خوشي شي. ابو قتاده چې اصلي نوم یې عمر عثمان دی، تیر شپږ نیم کلونه په خپل کور کې په نظربندۍ کې تیر کړی دی. د بریتانیا حکومت پر ابو قتاده د تروریزم د ملاتړ تور لګولی، خو تر اوسه پورې رسما د دې تور په خاطر محاکمه شوی نه دی. د بریتانیا حکومت غواړي چې ابو قتاده له هېواده وباسي او خپل اصلي هېواد اردن ته ولیږي چې هلته د تروریزم په تور محاکمه شي. خو د اروپا د بشري حقونو محکمې تیره میاشت اردن ته د ابو قتاده د لیږلو خلاف پریکړه وکړه. ویل چې دی به هلته شکنجه شي. قتاده به د سختو شرایطو پر اساس په څو ورځو کې په ضمانت خوشي شي. خو له دې سره سره د بریتانیا حکومت وایي چې له قانوني لارو هڅو ته دوام ورکوي چې نوموړی له هېواده وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید د غوراوي لپاره په دریو ایالتونو کې سیالۍ پرون پیل شوه. په دې سیالیو کې به چې په کلوردا، ماینسوټا او میسوري ایالتونو کې پیل شوي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید ولسمشر باراک اوباما سیال غوره شي. په نیوادا کې له بریالي کمپاین وروسته د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید میت رومنی هیلمن دی چې په روانو پړاوونو کې به خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. انتخاباتي څارونکي اټکل کوي چې ښایي د رومنی لوی حریف ریک سانتاروم وي چې په آیووا کې د کمپاین په لومړي پړاو کې رومنی ته ماتې ورکړه، خو وروسته یې پته ونه لګېده. د یونان د مالی وزیر ایوانګیلوس وینیزولوس وایي چې د دې هېواد د اقتصادي ژغورنې لپاره د یو بل پلان په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې ستونزمنې دي، خو دوام به وکړي. هغه وایي په خواشنۍ سره باید ووایم چې دا خبرې هومره ستونزمنې دي چې هر ځل یو فصل وتړو بل یو پیل شي. دا ستونزه د یو ښامار په شان ده، خو داسې کوم پهلوان نشته چې په یوازې ځان مقابله ورسره وکړي. موږ ټول باید له کوم غرور پرته په دې مبارزه کې برخه واخلو، څو د یونان خلکو ته د دې پلان په اړه بشپړ تصویر او اطمینان ورکړو او هغه حل لاره عملي کړو چې غوره کړې مو ده، یعنې په یوروزون او اروپا کې پاتې کېدل او د ځای شوي چانسونو بیا ترلاسه کول. وینیزلوس د ترویکا په نوم د اروپایي ټولنې د پیسو نړیوال صندوق او د اروپا د مرکزی بانک له چارواکو سره تر خبرو وروسته خبرې کولې. ترویکا له یونان څخه غوښتي چې باید د دې هېواد د اقتصادي ژغورنې لپاره د 130 میلیارد یورو په ارزښت اروپایي ټولنې د پور د پرې کولو لپاره د متقاعدینو په امتیازاتو او د دولتي مامورینو په تشکیلاتو او معاشونو کې کموالی راولي. څارونکي وایي که روانې خبرې د جمعې تر ورځې نتیجه ورنه کړي نو ښایي یونان تر روانې مارچ میاشتې پورې دیوالیه شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کې مونږ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس څخه غوښتي چې له اسرائیل سره له خبرو اترو دین نه پشا کیږي. ښاغلی بانک کې مونږ د غوښتنو وروسته لغې کوي چې د عباس په مشرۍ فتح ډلې له خپلې سیالې حماس ډلې سره د فلسطیني قلمرو د ادارې په اړه یو توافق لاسلیک کړ. د دې توافق له مخې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی، فتح او حماس ډلې به په مې میاشت کې له انتخاباتو مخکې یو ګډ موقت حکومت جوړ کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې توافق په اړه چې د دوحې د اعلامیې په نوم یادیږي سخت عکس العمل ښودلی او عباس ته یې خبرداری ورکړی چې یا د اسرائیلو سره سوله خوښه کړي او یا له حماس سره.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په راپورونو کې د اپوزیسیون یوې ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په افغانستان کې د فدرالي نظام د ټینګولو په اړه خبرې کړي.
دا موضوع د بس د افغانستان او یا بهرني هیواد د استازي سره نه دي او نه به هم کېدلی شي چې دا وي.
د پاکستان صدر اعظم په قطر کې دی څو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د حکومت له یو مقام څخه مو پوښتلي دي چې په دې هڅو کې د دوی ونډه څه ده.
مونږ انتظار باسو تر څو دا پروسه عملا آغاز شي او مونږ د دې پروسه رهبری عملا واخلو.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د مرکز پرون لارې د واوري او برف کوچ له وجې بند شوې ده. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. SMS 8 او د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروگرام نیمه نړۍ هم لرو چې کدی خبرونه ته تر پای غوښ شي نو و به یوري. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغان حکومت سیاسي مخالف جبهې هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې ګنې دوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په افغانستان کې د فدرالي نظام د واکمنولو مسأله مطرح کړې وه. د ځینو پاکستاني رسنیو په حواله راپور ورکړل شوی چې د افغانستان د دولت د سیاسي اپوزیسیون ځینو غړو ډاکټر عبدالله محمد محقق احمد ولی مسعود او یونس قانوني د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر حنا رباني کار سره په کتنه کې دا مسأله مطرح کړې وه. د افغانستان دولت د سیاسي اپوزیسیون په حواله په افغانستان کې د فدرالي نظام د رامنځته کولو مسله په دوهم ځل په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې مخکې په برلین کې هم د دوی د غونډې په اړه دا مسله راپورته شوې وه چې وروسته د دوی لخوا رد شوه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادي راډیو د خبریال حمید مومند راپورته.
د برلین له غونډې وروسته دا دوهم ځل ده چې د افغان حکومت مخالف سیاسي لوري په هیواد کې د فدرالي نظام د واکمنولو په غوښتنې تورنې کې، خو دا ځل هم دوی دا مسله په کلکه رد کړه. د ځینو پاکستاني رسنیو په حواله ویل شوی و چې د ولسمشر کرزي د حکومت مخالف سیاسي لوري ځینو غړو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د واک د ویش او د فدرالي نظام غوښتنه کړې. خو د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله چې په کابل کې له حنا رباني سره کتلی و دا رپورټ په کلکه رد کړ او ویل چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده.
فدرالی نظام خوشین کی نو او نیو او پدی اکل مون کوم نظر ولرو د افغانستان د نظام د ساختار په اکل اغه افغانستان خلکو ته مطرح کو او د نن په افغانستان کې او د موضوع د بس د افغانستان او یا بهرنی هوت د استاز سره ندی او نه به کېدل شي چې دا وي.
ډاکټر عبدالله د خبره په داسې حال کې رد کړه چې د حکومت د سیاسي مخالفینو زنه نور سره په برلین کې امریکایي کانګرس مینانو سره په ورته خبرو تورن شوی وو، خو ډاکټر عبدالله د برلین په خبرو کې ګډون نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته سفر وکړ او د افغان حکومتي مشرانو سربېره د ځلې په غیر مترقبه توګه د خپل لیدنې کړي د حکومت د سیاسي مخالفینو مشرانو ته هم وغځوله. د پاکستان جنگ ورځپاڼې د دغه هیواد د یو خبریال سلیم صافی په حواله په رپورټ کې لیکلي چې دا لیدنه د هغو هڅو په لړ کې شوې چې پاکستان د افغان حکومت له مخالف سیاسي لوري سره د اړیکو د رغولو لپاره کوي. دا لید کاتل ډاکټر عبدالله محقق احمد ولی مسعود او یونس قانوني سره شوی، خو د جنگ ورځپاڼې په وینا په زړه پورې خبره خو دا و چې دوی د پاکستان پر ځای تر ډیره په ولسمشر کرزي انتقادونه کول. خو ډاکټر عبدالله دا مسله هم په جدي توګه رد کړه او ویل چې له حنا رباني سره د دوی د خبرو اساسي تمرکز په افغانستان د سولې پروانو حل زلو
د سولې پروسه او د طالبانو د کمپونو او نظامی هدي شتون د نن په پاکستان کې او د غزای نه په استفادې سره د افغانستان د سولې او امنیت ته خطر را پېښول او د پاکستان غوښتنې چې د سولې په حق له صادقانه او جدي همکاري وکړي په دغه اقلیم خبرې درلوده.
هنر باندې کارته ترڅنګ د افغان حکومت مخالف سیاسي لوري ته بلنه هم ورکړه چې په یو مناسب وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ډاکټر عبدالله وویل که څه هم په اصولو کې دوی دا خبره منلې، خو تر اوسه پورې د دې سفر په اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دې هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قطر له صدر اعظم سره په کتنه کې د خپل حکومت پر دې دریز ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د طرحو ملاتړ کوي. ښاغلی ګیلانی پرون قطر ته ورسید او د دې هیواد له صدر اعظم او امیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ګیلانی وروسته له هغه قطر ته ځي چې تېره اونۍ یې د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د مفصلو خبرو لپاره کابل ته استولې وه. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د قطر له صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جبار ال ثانی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او افغانستان په باب خبرې وکړې. ګیلانی پرون دوحې ته ورسېد چې د قطر له چارواکو سره په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې پر پروسې وشخی شي. په قطر کې امریکایي مقاماتو د طالبانو له استازو سره مخکې لا خبرې پیل کړي او طالبانو تیاری شو ولې چې په دوحې کې سیاسي دفتر پرانیزي. د قطر له صدر اعظم سره ګیلانی په خپلو خبرو کې وویل قطر د سیمې په ثبات او د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي. دوی د پاکستان پر دې دریځ ټینګار وکاو چې د افغانانو په مشرۍ او د دوی په ابتکار د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې ګیلانی باید قطر له چارواکو سره هم د پاکستان او قطر په دوه اړخیزو مسایلو او هم د افغانستان په اړه وشخیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره په دې خبرې کړې وی چې پاکستان، طالبان او نورې وسلوالې ډلې د سولې په خبرو کې ګډون ته هڅولی شي. هینا ربانیکر همداراز ویلی و چې هیواد یې حاضر دی هر هغه اقدام وکړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره افغانان غواړي. دې په عین حال کې ویلي و چې د سولې پروسه باید د امریکایانو یا نورو بهرنیانو له لوري رهبري نه شي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي مقاماتو د خبرو له رابرسېره کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان چارواکي اندېښمن شول چې د سولې له پروسې دوی ګوښه پرېښودل شوي دي. په پاکستان کې میشت ژورنالیست او د سیاسي چارو تحلیلګر سمی یوسف زای وایي چې قطر ته په سفر سره ښاغلی ګیلانی غواړي د افغانستان په مسأله کې د خپل هیواد رول ثابت کړي.
پاکستان اوس دا غواړي چې امریکای ته دا وښيي چې که افغانستان کې دوی د امن راوستلو لپاره سوچ کوي نو دوی د پاکستان اهمیت باید انکار ونکړي او پاکستان سره ښې اړیکې وساتي.
یوسف رضا ګیلانی د قطر له صدر اعظم سره د پاکستان او قطر پر تجارتي اړیکو هم خبري وکړي او له دغه هیواد یې وغوښتل چې د پاکستان ماهرو کارګرو ته د کار مناسب فرصت ورکړي. حاضر دمه و اتیا زره پاکستانی کارګر په قطر کې په کار بوختي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا په 2010 میلادي کال کې له قطر څخه پاکستانی کارګرو خپل هیواد ته 345 میلیون ډالر لیږلی وو.
په راپور کې مو قطر ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه معلومات اوریدل. یوسف رضا ګیلانی قطر ته د دې لپاره تللی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت ویلي دی چې اوس وهال نشي کولای قطر ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر اغیزو خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست د رسنیو د مرکز مشر حکیم عاشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا سفر د سولې پر هڅو کوم ځانګړی اغیز نشي کولای. له ښاغلي عاشر سره په کابل کې د ازادي رادیو خبريال حمید مومن مرکه کړي.
آیا قطر ته دا سفر د افغان چارواکو سره په مشوره کې کیږي کنه دا د هغوی پاکستان خپل لوري یو هڅه ده؟
پاکستان یو مستقل هیواد ده، هغوی قطر سره بل ځانګړي ډیپلوماټیک روابط لري او افغان حکومت نه غواړي چې د دې رابطې په ارتباط تبصره وکړي. د افغان حکومت موقف ډېر واضح او روښانه ده. زموږ نگرانی دا و چې د سولې رهبری باید افغانانو ته وسپارل شي او دا اطمینان مو اخیستلی ده د خصوصا امریکې لخوا. نو موږ انتظار باسو تر څو دا پروسه عملا آغاز شي او موږ د دې پروسې رهبری عملا واخلو.
خو که اجنډا ته کتل شي دغه سفر یو مهمه اجنډا چې ده هغه د افغانستان د سولې بهیر ده. په دې ارتباط باندې افغان حکومت د پاکستانی لوري سره سلسله مشوره کړې ده، سو کوم مسایل باید مطرح شي؟
ما وویل چې زموږ موقف واضح ده. پاکستان یو ډېر مهم هیواد چې د سولې په ارتباط مهم نقش لري. هغوی خپل ځانګړي مشکلات هم لري. موږ نه غواړو چې د دوی د داخلي مشکلات په ارتباط تبصره وکړو. خو ما مخکې وویل چې تر اوسه پورې د سولې پروسې عملا شروع شوې نه ده. نو دا ډېر ژر به وي چې موږ دې باندې تبصره وکړو. خو موږ انتظار باسو چې دا پروسه عملا آغاز شي، عملا شروع شي او د دې رهبری موږ ته وسپارل شي.
د پاکستان صدر اعظم دا سفر قطر ته په داسې وخت کې کوي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته راغلی و. آیا په کابل کې افغان مشرانو سره دوی دغه سفر په ارتباط باندې ځینې معلومات شریک کړي وو؟
د پاکستان بهرنی وزیر افغان حکومت ته وویل چې موږ په دې اوس معتقد یو چې باید افغانستان ته سولې راولو. نو موږ هم په دې خوشحال یو چې پاکستان دې ته معتقد شوی ده او موږ غواړو چې پاکستان صادقانه افغانانو سره مرسته وکړي او د سولې بهیر سره موږ سره صادقانه مرسته وکړي تر څو افغانستان سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، اشر یو بل مسله، یو عمومي انتقاد چې په افغان حکومت کې دا ده چې ولې خپل افغان حکومت نه غواړي خپل حیات یا پلاوی قطر ته واستوي، سو مستقیما په خبرو کې ښکل شي او ولته چې څه پیښیږي هغه تر نظارت لاندې ونیسي.
دا یو ډېر مهمه بحث ده. مونږ دا نگرانی په خوانه مطرح کړې ده، خو تر اوسه پورې د سولې بهیر عملا آغاز شوی نه. مونږ انتظار باسو چې تر څو دا بهیر عملا آغاز شي، شروع شي، نو مونږ هم څه کوو.
تر ډېره افغان کتونکي په دې ویره کې دي چې د پاکستان د صدر اعظم سفر قطر ته دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې ځینې نوي خنډونه رامنځته کړي. خپل افغان حکومت په سبا ورده
زه فکر کوم چې دا مخکې له وخت به وي چې مونږ دې باندې تبصره وکړو. مونږ انتظار باسو ګورو چې دا سفر څه نتایج په پیل کې لري او هغې نه بعد مونږ کولای شو چې د خاص موضوع باندې تبصره وکړو.
د جمهوری ریاست د رسنیو د مرکز مشر حکیم عاشر و چې قطر ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سفر په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. همدا موضوع او په دې برخه کې د ورستیو تحولاتو موضوع ته د کابل چاپ ورسپانو هم نن په خپلو غاڼو کې پام اړولی. د کابل د نن چاپ خبرونو ته حمید مومند کتنه کړې.
د کابل ورسپانو د نن ورځې زیاتره مطالب بیا هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې روسیو پرمختګونو ته ځانګړې شوې ده. ملي باور نه دولت ورسپان لیکلې چې د بارک اوباما ادارې د هغو 15 طالب مشرانو د خوشي کولو په موضوع غور پیل کړی چې طالبانو غوښتنه کړې. ورسپان په خپل لومړي مخ کې د دغو مشرانو نومونه او انځورونه هم خپاره کړي چې پکې ملا نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد دبی عمری، ملا محمد فاضل او خیر الله خیرخوا شامل دي. ورسپانې لیکلی چې د امریکا لخوا دا کار د دواړو لورو ترمنځ د سولې په بهیر کې د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره کېږي. ورسپانې د ځینو امریکایي سرچینو په حواله لیکلی چې دا ټول مشران له القاعده سره په اړیکو او د دې شبکې له مشرانو سره په همکاري تورن دي. محور نه دولت ورسپانې هم د همدغو کسانو نومونه خپره کړي او لیکلی چې طالبان یې د خلاصون لپاره ټینګار کوي. د ورسپانې په وینا دا 15 واړه کسان د طالبانو د واکمنۍ په مهال جګپوړي چارواکي وو او له 13 کلونو راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان دي. ورسپانې دا هم کله که طالبان له امریکا څخه د حسنیت په توګه د دغو کسانو خوشی کول غواړي، نو په کار ده چې دوی هم له خپل اړخه د حسنیت په توګه اور بند کړي. ویس خپل وکړ ورسپانې به له امریکا سره تر اړیکو وروسته ځینو هغو پرمختګونو ته اشاره کړې چې طالبانو د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره کړې. ورسپانې لیکي چې طالبانو د ملا حسن په مشرۍ د اړیکو یو کمیسیون جوړ کړی، سوله بې پرې سیاستوالو، خبریالانو او قومي مشرانو سره اړیکې ټینګې کړې او باور یې ترلاسه کړې. د ورسپانې په وینا د دې کمیسیون مرستیال د بدخشان مولوي شمسالدین دی چې د طالبانو واکمنۍ په محل د میدان وردګو والی و او د ورسپانې په وینا یو فعال کس دی. خو ویسا په یو جلا مطلب کې لیکلی چې له امریکا سره د طالبانو مخامخ اړیکو د پاکستان ځینې مذهبي مشران ناراضه کړي دي. د ورسپانې په وینا دا مشران په دې باور دي چې له طالبانو سره ستونزې پاکستان وګالل او اوس دوی له امریکا سره پټې اړیکې ټینګې کړي دي. خو سرنوشت عدالت د ورسپانې بیا په دې ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. خدمتګار عدالت ورسپانې بیا لیکلی چې د دې کمیسیون اساسي دنده دا ده چې له خلکو سره اړیکې ټینګې کړي او هغوی ته دا باور ورکړي چې طالبان یوازې د ځان لپاره حکومت نه غواړي، بلکې د دې پلوي دی چې په حکومت کې ټول اړخونه شریک وي. ورسپانې وړاندې د یو افغان کتونکي په حواله لیکلی چې طالبانو دا هم رد کړی چې ګواکې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته دوی د واک د ترلاسه کولو هڅه کوي او د دې مسلې د باوري کولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو پرته د نورو اسلامي هیوادونو د ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې. خو ورسپانې وړاندې د اختلاف ځینو هغو ټکو ته کتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موجود دي. د ورسپانې په وینا بیرغ او امارت دوه هغه مسایل دي چې لا هم د دوی ترمنځ اختلاف پرې موجود دی.
د امریکا پاوځ په افغانستان کې د خپلو خاصو عملیاتي ځواکونو د فعالیت او مؤثریت د څرنګوالي په اړه بیا غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې جګپوړو امریکایي چارواکو ویلي دي ټاکل شوي چې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ماموریت بڼه بدله شي. دا قواوې به چې تر اوسه یې پوځي عملیات ترسره کول، له دې وروسته افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او د مخالفینو د مهمو قوماندانانو د وژنې لپاره د هغوی د روزنې مسؤلیت ولري. په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
ټاکل شوی چې د دغه تغیر لپاره لومړي ګامونه په راتلونکو څو میاشتو کې واخیستل سي. په دې خاطر به د امریکا د دفاع وزارت یو نوی قومندان موظف کړي چې په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو ټول ماموریت له نظره تیر او تنظیم کړي. ټاکل شوی چې د بیا کتنې د دغه ماموریت د مشرتابه لپاره جنرال ټونی توماس وټاکل سي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر د کمیدو په حال کې دی، پنټاګون غواړي چې پوځ د افغانستان د امنیتي قواو لپاره د روزونکي او څارونکي رول خپل کړي. د امریکا د خاصو قواو نوی قومندان به په نهایت کې د ورځنیو عملیاتو د تنظیم، ادارې او څارونې مسؤل وي. دا پلان به چې تر اوسه هم لا تر غور لاندې دی او کار ورباندې کېږي، د جګړې په چارو کې یو ستر تغیر راولي. په دې ډول به د امریکایي عسکرو ټولي د افغانستان له ملي اردو او پولیسو سره د حکومت د حاکمیت په ټینګولو او د وسلوالو په ضد د مبارزې په برخه کې همکاري کوي. دا پلان تر ډیره حده د امریکا د ولسمشر د مرستیال جو بایدن هغې طرحې ته ورته دی چې د 2009 کال په جریان کې جوړه کړې وه. د دې طرحې پر اساس داسې ویل سوي وو چې امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو لپاره د مشاورینو په توګه کار کوي او د وسلوالو د مهمو قومندانانو د وژلو په برخه کې به د عملیاتو روزنه ورکړي. د جو بایدن دغه طرحه هغه مهال په شدت رسوي وه، ځکه امریکایي قومندانانو استدلال کوو چې د دې لپاره زیاتو عسکرو ته اړتیا ده تر څو اول د طالبانو مقاومت مات کړي او هغوی له ښارونو څخه وباسي. سره له دې چې ویل کېږي جنرال توماس په دوبي کې د خاصو امریکایي ځواکونو د دغه نوي ماموریت د مشرتابه لپاره افغانستان ته ځي، خو لوړ رتبه امریکایي مقامات وایي چې تر اوسه هم په دې برخه کې قطعي پرېکړه نه ده سوې. د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا تیره اونۍ په عمومي ډول تغیراتو ته اشاره وکړه او ویل چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل عملیاتي ماموریت پای ته ورسوي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي واشنگټن پوست ته ویلي، زموږ دغه پلان د ځینو د ویلارې په څېر دی چې موږ یې لا تر اوسه اول ګام هم نه دی پورته کړی. دا چې امریکایي قواوې باید څومره ژر له عملیاتو څخه د افغان پوځ روزنې ته مخه کړي او د امنیت ټینګولو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، لا هم په سپینه ماڼۍ او د دفاع په وزارت کې بحثونه ورباندې روان دي. د واشنگټن پوست په حواله سره لدی چې متحد ایالات غواړي د افغانستان په یو شمېر ختیځو سیمو کې خپل عملیات تر 2013 کال پای ته ورسوي. په کابل او واشنگټن کې چارواکي په دې باور دي چې امریکایي عسکر به په 2014 او حتی تر 2015 پورې په شدیدو جګړو کې ښکیل وي.
د اتصالاتو 1713 پروګرام په همدې خبرونه کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په نورستان ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې د نورستان مرکز پارون ته تللې لاره اوس هم د واورو او برف کوچ له وجې بنده ده او تر اوسه د واورو له کبله د 600 په شاوخوا کې کسان زیانمن شوي. بریالی افاق وایي چې د زیانمنو کسانو لپاره له مرستندویو ټولنو څخه مرستې ترلاسه کړي او ژر به یې ورورسوي. له ښاغلي افاق سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې په کومو ځایونو کې لارې بندې شوي.
چپراس راغله چې پرکوچ راغلی ده او پیلان کې پارون ته داخلیږي په دې منطقه کې، او هغه سیټ پذیر چې د واورو لاسه شوي دي زه ورته پوره انشاءالله امکانات لرم. څومره خلک سیټ پذیر شوي دي؟ من سره چې راجستر دي سیټ پذیر خلک په تخمینا د 600 نفرو شاوخوا کې. هسې سیټ پذیر ډېر لرو، حتی تر زر نفرو یو نیم زر نفرو پورې لرو. افغانستان پښتنه دا ده چې دا کوم قسم آسید پذیر شوي؟ کورونه وران شوي دي، څاروي مړ شوي دي، بله انسانان مړ شوي، څنګه آسید پذیري ده؟
انسانانو مرګ تلفات اوس نشته ده، منته هغه بانډې دي مالداري او دغه شیان یو شوي دي، بعضو کورونه دیوالونه یې خراب شوي دي. خارجي موسسات دي، ما سره همکار دي انشاءالله، یونیسف، ډبلیو پي او چا موږ سره همکار دي. ما ته درې زره جاکټه اوسپېله یونیسف را کړي، د زنانو او طفلانو مردانو لپاره یې ما ته جاکټونه را کړي چې ما نورګرام ته هم رسولي دي، یونیسف نه تسلیم شوی یم، او هم مې کونړ ته رسولي دي چې موږ دا ورسو خپلو مرجو مربوطا ته.
افاق صاحب، بله پوښتنه ده چې دغه اسید پذیري یا خلک چې زیانمن شوي دا کومو کومو سیمو کې دي؟
دا په د چپراس منطقه پارون په شاوخوا کې، په همدېش ولسوالۍ کې دي، نورګرام کې دي، دواب کې دي، کی مندوم کی دی
لارو کی امنیت سم نہ دے تا سن کولے شی چے دغه بے امن سی متدغه مواد انتقال کړي
او تا سدیتا معلومات چې موږ انکشافی شوراګانې پار کړي کې لرو او پارا کړی کې لرو بیا را سپینګیرو کوم دی کې امنیت خنوی پارا دی کې موږ سپینګیرو تا مشرانو ته دی قوم مشرانو ته سپارو او هغه ته دیګو او سره دی ان سی نمائنده یا دی ډبلیو پی او نمائنده هم ورسره وي نو پارا دی سپینګیرو په ذریعہ باندې موږ سره دی انتقال و او راځي کې لکه نورګرام او دواب او مندولو کاندې چې منطقې ته د خپل ځان سره وسته ده نو نورګرام ته کوم دی چې په سعودي دی او مقامات دي سلام په جریان کې دي چې او دا غوړي چې ما ته ماون چې دویم دی چې جمهوریت او دی چې په خو په دې مبارزه او مخې رئیس له خوا پیشنهاد او دی ماون چې دوم په منځو کې باندې خاطر کړی دي چې اوس یې باندې انتقالات کوم او دوام لري
په خاص موږ چې دا تور دي راپورنه لرو د نورستان اکثره لارې بند دي پاورون تلاره بند ده تاسو خپل چترال سره ته برف کوچ شوی دی د دوا پندول نه موږ ته رپورټونه رااله چې لارې بند دي اوس هم دغه ټولې لارې بند دي که ځنې خلاص شوي دي
لارې خلاصېدل د پایداري ریاست زموږ پوره امکانات لري خو د خلکو په دې بیلچو په ذریعه باندې دا پاکوي او امکانات ورته مکمل لري ریاست پایدامان لري او اسي پذیرو ته زموږ مکمل امکانات لرم لکه وریجې لکه غنم لکه لباس دا ما ته راکړي دي او زه یې ورته انشاءالله رسوم په وخت زمان لکه نورګرام دواب مندور دی د خپل عمر کې
زما پوښتنه دا وه چې لارې اوس هم بندې دي که خلاصې
په نورستان ولایت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر بریالی افاق چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې دا وخت د سهار 10:30 دي جمیلې ظریف ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
افغان حکومت وایي چې اوس به له وخت نه مخکې وي چې قطر ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په پایلو تبصره وشي ناټو وایي له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د پروګرامونو په اړه له افغان حکومت او هغو هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې په دې برخه کې پوځي او مالي مرستې کوي په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي یوه هلیکوپټر یې د افغانستان په ختیځ کې لوېدلې خو سپرلۍ ژغورل شوې ده د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ګڼ کسان له بی بی سي شبکې سره د اړیکو په تور نیولې دي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د مالی کسر او اقتصادي ودې په خاطر خبرداری ورکړه ویل د دغه هیواد اقتصاد له سخت خطر سره مخامخ دی د بریتانیا یوې محکمې پرون پریکړه وکړه چې یو سختری ځای وایس شي په اروپا کې د القاعده شبکې مخکښ فعال ګڼل کېږي په ضمانت خوشي شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو ګوند د کاندید غوراوي لپاره په درې ایالتونو کې سیالۍ پرون پیل شوه او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس څخه غوښتي چې له اسرائیلو سره له خبرو اترو دین نه پشا کیږي
قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په دوهمه نیمای کې لومړی ستاسو پام را ګرځوم د اس ام اس 1319 پروګرام ته چې ستاسو اس ام اس نو او پیغامونو ته ځانګړی دی او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپور شي
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 1319 د ولسی ژورنالیزم دغه خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي
شنوندگان محترم رادیوی آزادی و دوستان گرامی برنامه اتصالات 818 سلام و احترام بنده طاهر روشان و همکار من فرجان هیواد را بپذیرید با خوشی و مسرت زیاد شما عزیزان را به شنیدن برنامه امروز دعوت می نماییم
بله قدر من آوردن که اختاری وکی چی راغ جار او خوشحاله واسه
شنوندگان عزیز قسمی که اطلاع دارید در هفته گذشته پروگرام ویژه به مناسبت دهمین سالگرد آغاز نشرات رادیوی آزادی را برای شما دوستان تهیه و نشر کردیم که در آن تعداد زیادی از پیام‌های تهنیت و تبریکی شما را به همین مناسبت به دست آوردیم باید گفت که در جریان همین هفته نیست یک تعداد زیادی از پیام‌ها و اس ام اس های شما دوستان را که حاوی تبریکات و تمنیات نیک شما به مناسبت دهمین سالروز رادیوی خود شما به ما مواصلت نمود که باز هم از شما تشکر نموده و سعی می نماییم که بعض از آنها را بخوانیم. دیگه فرجان شما شروع کنین با خواندن اولین اسمس امروز.
بله، غیرت امرخیل لمیدان شهر څخه که افغانان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه باندې شک لري او معما ورته ښکاري.
سلام، امیدوارم موفق باشید. پیشنهاد دارم یک برنامه دیگر تحت نام کاریابی برای مردم و جوانان افغان در برنامه های خوب آزادی اضافه گردد خوب خواهد شد. محتشمی از ناحیه 13 شهر کابل. شنونده گرامی، پیشنهاد شما را به مسئولین رادیوی آزادی خواهد سپردیم. فرجان عظمی دوست خود یک پیام دیگه هم داریم. با سلام و مبارک باد 3650مین روز خدمت مستقل آزاد و بی‌طرفانه رادیوی آزادی. هر جمله دارای کلمه تکمیل کننده می باشد. رادیوی آزادی تکمیل کننده رسانه های خبری می باشد. خب بازم همی دوست ما محتشمی از شهر کابل. دوست عزیز تشکر از نظر نیک شما و امیدوار استیم که شما با اسمس های خوب خود همیشه برنامه خود رنگین بسازید.
پیر محمد کاکر لننگرهار څخلی کې مشتول افغانان د طالبانو سره خبر اترو ته ډیر خوشاله یو او امیدوار یو چې د سولې خبرې اترې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وسی.
بله، سلام عابد از ولایت بامیان. ما از بالا رفتن نرخ مواد نفتی در این ولایت شکایت داریم که قیمت هر کیلوگرم گاز اکنون به 75 افغانی رسیده و هر لیتر تیل در حدود 77 الی 80 افغانی قیمت دارد که نمیتوان آن را خریداری کرد.
زلمای بشر دوست لکابل تخلی که حکومت و طالبان رشتین سوال غواری نو یو لبل سردی خبری وکری دا د افغانانو خپل مسئله ده او باید افغانانی په خپل منځ کې حل کری او یو بل تا پلمی جوری نکری که دوی واقعا د سولی طرف داره دی نو طالبان دی زنوجون که حمله بندی کری او حکومت دی دشپی تلاشی بندی کری. امریکا، پاکستان، ایران او یا بل هیواد ده افغانانو په خوژو نه خوژیږي.
بله، سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی. دهمین سالگرد رادیو را به همه شما تبریک میگویم. سید هارون از ولسوالی میربچکوت، کسی که همسر خود را به خاطر تولد کردن دختر به شهادت رسانیده، از این موضوع خیلی غمگین شدم. اگر حقوق بشر است باید مجرم را به جزای اعمال خود برساند. دوست عزیز، واقعا یادسه همه ما شما را متاثر ساخته. دیگه اینطور اشخاص و افراد باید به جزای اعمال خود برسند.
شاولی دلوگر څخلی کې د افغانستان حکومت باید په دې فکر کې نه اوسي چې د سولې خبرې دی په سعودي عربستان کې تر سره سي او طالبان باید له دې خبرې تیر سي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، کنه په خپل طالبانو هر وخت ویلي چې کرزی د امریکا سره دی، نو اوس په خپل ویلي له امریکا سره خبرو ته تیار دی خو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرې نه کوي. په داسې حال کې چې هم دا د افغانستان حکومت دی چې له پیل څخه یې پر امریکا فشار راوړی و چې باید طالبان حکومت ته راګډ سي، یعنی چې له هغوی سره سوله وسي.
بله، من از تمام ملا امامان مساجد تقاضا میکنم که از طریق منبر مردم را آگاه کنند تا خشونت علیه زنان کم شود. انصار الله از ولایت پروان ولسوالی شنواری غربند.
بله روشن صاحب، مخکې له دې چې نورو پیغامونو ته ادامه ورکړو، باید قدرمن اوریدونکو ته وایو چې د اس ام اس اتس او اتلس پروګرام چې د دې لیکونه یا د دې پیغامونه لوستل کیږي، دا د سیشن بیا پاورز او د پنجم بیا پاورز خبریږي.
بله شنوندگان محترم، برنامه اتصالات 818 به روز سه‌شنبه در پروگرام ساعت 10 و روز پنجشنبه هم در پروگرام ساعت 5 بجهی به نشر میرسد. دیگه امیدوار هستیم که شما این پروگرام ها را گوش کنین و اسمسا و پیام هایی که به ما فرستادین او را بشنوید.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې هرسا ویدی لیکی، هغه وطن با سه ترقی وکړي چې معلمین یې په نس ماړه نه وي، د دوی 15,000 معاش به د کوم درد دوا سي؟ دغه اسمس به حتما یو شون که صبر علی
جلیوی. حتما حتما. خب با مرتبط اسمس هایی که پیشتر شما در باره صلح و گپا بود، ما هم یک اسمس دارم که دوست ما می نویسند: صلح کار خوب است و در دین اسلام مشروع است. ما ملت رنجدیده افغان در آرزوی صلح هستیم، اما صلحی که صلح واقعی و آری از مکر و حیله باشد. مولوی محمد داود از ولایت فاریاب، گرزوان دره سنگ.
پیکن دره لیکی د کندهار په هنتون د اقتصاد په هنځه محصلان د مسلکی استادانو لکه مش سره مخامخ دي. د غور روایت کچیر محصلان پر دوی نیوکه وکړي، نو استادان بیا د ازموینې په موده کې تضاد او توپیر چلنج کوي. ولی اداره او ریاست زموږ محصلانو غم نه خوري، تاسو ژورنالیستان مو غم خوري او له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړي. زه په دغه اس ام اس باندې پرشته سره چې دغه ورور مقصد څه شدی په پایل کې لیکي چې د اقتصاد په هنځه کې مسلکي استادان سته، او بیا لیکي که چیرې پر دوی نیوکه وسی، پر چا نیوکه وسی؟ د پوهنتون پر ریاست او که پر استادانو؟
باز دوستای ما واقعا اسمس جملات درست ترتیب نمی کنن و آدم واقعا نمی فهمه که منظور از اینا چی است.
بله.
امیدوار استم که شنوندگان محترم ما در این قسمت توجه بکنن.
بله.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ، مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
با عرض سلام، من خان آقای لوگری از قریه پساب از منطقه بابوس. پاکستان هیچ وقت دوست افغانها شده نمیتواند، بجز از دشمنی. وزیر خارجه پاکستان برای اهداف شوم خود به افغانستان آماده با سیاست دوگانه، با دشمنی عمیق. خب نظر دوست ماست، ما اینو نشرش کردیم.
بله، احسان الله حبیبزی د لغمان ولایت علی خیل اوسیدونکی لیکي، د برښنا وزیر د لغمان ولایت سره وعده کړی و چې تاسو ته به په اتلس میاشت کې برښنا رسوم، خو تر اوسه شپږ کاله تیر شول، اما برښنا هیڅ درک نه لري.
بله، عبدالرحمن از بغلان. اگر طالبان به این فکر باشند که در افغانستان یک حکومت مستقل داشته باشند، خواب و خیال است. طالبان باید با حکومت افغانستان صلح کند. و سلام.
احمد جان هوتک د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ خلیکی، د کابل جلال آباد او کابل تورخم په لوی لارې چې څومره حادثه کیږي، دومره حادثه به په ټول افغانستان کې هم نه کیږي. هیله ده چې د ترانسپورت مسؤلین دې موضوع ته خاصه توجه وکړي. نو قدرمن وروره، دغه دې ستا پیغام خبر کړ او امید دی چې د ترانسپورت مسؤلین دا محل دغه پیغام واوري
و به این موضوع توجه وکنن.
بله.
سلام برای کارکنان رادیوی آزادی. این جانب نصیر احمد از ولایت پروان از قریه خواجگی خیل ولسوالی سیاگوداس دریه قبجاق، امیدوار هستم که درست خوانده باشم. در دره ما یک فابریکه برق است. من از مسئولین و کارکنان ریاست برق غوربند توقع دارم که کار این برق را شروع کنند، یعنی که کار تولید برق را شروع کنند.
عبدالشکر وفا لیکی، در ننګرهار ولایت شوی ولسوالی مربوط در برکاشکور ترسنگ د زیری بابا پول د سیلاب له کبله ویجاړ شوی دی. خلک د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو د لوړو مقاماتو څخه هیله کوم چې ژر تر ژره دغه موضوع ته پام وکړي.
بله. عبدالله از ولایت تخار ولسوالی خواجه باودین. اینقدر که مایان از اربکی ترس داریم، از طالب نداریم. شراب، قمار، دزدی علنن صورت میگیرد، اما کسی از ترس صدای خود را کشیده نمیتواند. ولسوال و قماندان میگوید زور ما نمیکشد. و سلام.
ډاکټر سید میر توحیدیار د ننګرهار د باسول څخه لیکي، د افغانستان له دولت څخه پکلک غواړو د روشان او نورو مخابراتي شرکتونو لوړې بیې راکښته کړي، ولې چې دا بیې ډېرې لوړې دي او موږ ورسره ډېر په تکلیف یو.
از طرف رهبر جوان امیرزیای محمدزئی، من من حیث جوان افغان از تمام گردانندگان رادیوی آزادی ابراز تشکری می نمایم که برای آقایان و خانمان افغان رنج دیده و اطفال نازنین کشور ما کار میکنند. تشکر دوست عزیز. دوست ما ادامه میتا خواهش میکنیم که گاه گاه مشکلات جوانان افغان را هم نشر کنید. خب ما همیشه کوشش میکنیم فراجان باش، ما معلوم است با همه دوستان ما معلوم است که ما همیشه نظر جوانان همه سمسا که آمده من فکر میکنم که فیصدی زیادش از شما جوانان است، دیگه نظرات شما را ما نشر میکنیم. با برنامه های دیگه هم داریم که دو هم نظرات و پیشنهادات جوانان را ما همیشه نشر کردیم. خب فراجان ما یک دو اسمس دیگرم با اجازه زود میخوانم.
سامد نشری ما باید
خب خیلی هسته هسته میخوانم
دست هسته هسته ما باید چه بخیرم
خیلی نمیفهم چی رقم بخوانم. خب میخوانم سیست بل بالای ترمیم سرک بین شهر اشکمش و شهر قرنین بیش از 300 هزار مصرف نشان دادن، اما کارشان از 100 هزار زیاد نیست. بین انجینر و اجاره والا سازش صورت گرفته، باید کنترل شود. خب دوست ما نظر خود نشته کردن، ما نشر کردیم، دیگه ببینیم که واقعیت تا کجاست.
شه
امرالای محمدی از قریه جوی دختر سیاگرد غوربند می نویسند ترازوهای توناژ بلند که به خاطر کنترل وزن بار موترهای باربری در هر مسیر نصب گردیده فقط به خاطر به دست آوردن پول بوده، نه کنترل وزن جهت سلامت ماندن سرک. موترها که وزن بارشان بلندتر از قانون ترافیک باشد با دادن 500 افغانی از چنگال قانون رها می شوند.
نور محمد لقندهار تخه اسم سر علی جلدی در غرور در پاسپورتونو لاداره تخه شکایت کوی. دیوائی لامیاش رهیسی در پاسپورت اداره تا زم و رزم چی یا پاسپورت بخلم. څو میاشتې مخکې راته ویل چې د حج وخت ټول پاسپورتونه حجانو ته ورکړل شوي دي. اوس خو حج صاحبان هم بیرته له حج څخه راغلل. اوس بیا راته وایي چې پاسپورتونه نسته. باید ووایم چې د دې پاسپورتونو په اړه نور ډیرو اوریدونکو هم شکایتونه کړي دي. دوی ازادي راډیو سره ټلیفونونه کړي دي او موږ په دې باره کې ځینې پروګرامونه هم جوړ کړي دي، خو لا بیا هم د ستونزه موجوده ده.
بله فراجان، به تایید میگه په شما عمل ما هم به مرتبط یک اسمس دارم که من میخوانم. سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی. و علیکم. بازار سیاه پاسپورت در هرات به اوج خود رسیده. شرف الدین زوریم از ولایت هرات ولسوالی گلران. دیگه نه فراجان، این دوست ما هم از مشکلات پاسپورت سخن گفتن.
شهر و شان سایب خیلی وکی چه ده دوگا آوریدون که چه چوک ده برشتان سرستون زیلری ده چه سرکون خراب دی او چوک بیا پاسپورتون پا میاشت و میاشت ناخلی ده دوی ستون زی حلسی مقاماتو ده پروگرام آوریدلی وی او خلقو ته ده شکایت موقع ور نکلی. نو آوریدون که با پرلی علاوه سپارو.
بله فراجان، با امید حل مشکلات شنوندگان ما با دوستان خود خداحافظی میکنیم. دیگه روز خوش و ساعت خوش و کامیابی زیاد.
بله شاد باشی، ده خدای پامان.
خداحافظ.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
د نیمې نړۍ ترنو غریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې چې زه لینا شریفی وړاندې کوم، د دې پوښتنې د ځوابولو هڅه کوو چې ولې ځینې ښځې تیز او غلیظ سینګار کوي، یا د سرو زرو د ګڼو زیاتې کارونې او د رنګارنګ جامو اغوستو ته ډیر اهمیت ورکوي.
خلا خدای خوښوي که نه طبعا نو باید خدای ځان له ښکلی کړي، غواړو چې تازه او شاده واوسم، نه پشمردګي مینه خوښېږي.
په سر کې وږمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده. د اکسفام بریتانوي خیریه مؤسسه په خپل رپورټ کې وایي چې په سلو کې 90 افغان ښځې له جنسي او رواني پلوه او یا هم د جبري ودونو په خاطر ځورول کیږي. راپورونه او احصایې ښیي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 2018 کال په دوهم فصل کې د ښځو پر ضد 1046 قضیې ثبت کړې وې، حال دا چې په ټول 2018 کال کې 2200 قضیې ثبت کړې وې. د ښځو پر ضد د تشدد تر ټولو وروستۍ دوه پیښې د سهار ګل د شکنجه کولو او د کندز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د ستوري په نوم د یوې ښځې وژنه وه چې د درېیمې لور د زیږیدلو له امله یې مېړه په خورا بېرحمۍ ووژله. د امریکا متحده ایالاتونه په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون په چوکاټ کې د ښځو د اقتصادي وړتیاو د ودې په مقصد د 5 میلیونه ډالرو په لګښت یو مرکز جوړوي. د امریکایي پوهنتون بنسټ ایښودونکي شریف فیض ازادي راډیو ته ویلي چې دغه دوه پولیس ودانۍ به په 15 جریبه ځمکه کې د روان میلادي کال تر پایه جوړه شي. فیض وایي چې دغه مرکز به افغان ښځې د هغوی د اقتصادي وړتیاو د لوړولو په مقصد د لنډمهالو او منځمهالو روزنیزو پروګرامونو له لارې روزي. همدارس دغه مرکز به د نړیوالو دولتي او خصوصي سکتورونو د اقتصادي هڅو د همغږي کولو او په هغو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو په برخه کې هم کار وکړي.
درنو اوریدونکو، انسان په تیره خځې فطرتاً د سینګار او آرایش خوښوونکی دی. دا یې طبیعي غوښتنه ده چې ښکلې، منظمې او د ټولنې د احترام او درناوي وړ وي. روانپوهان وایي هغه کس چې ځان پاک او منظم ساتي او له خپل عمر سره سم جامې غوره کوي او خپلې سلیقې ته پام کوي، له رواني پلوه جوړ انسانان دي. خو ځینې ښځې د سینګار جامو او ګاڼو په کارونه کې د افراد تر حده مخکې ځي. دوی د خوښیو محفلونو ته چې یو ځل جامې جوړې کړي بل محفل کې نه اغوندي. راځئ له څو دغسې ښځو واورو چې ولې په تکرار جامو اغوستو شرمېږي.
د مانم کریمه ده او اوس خو داسې رواج ده په دو ودونو کې، خو خلک چې کوم ځای ته ځي نو باید یو څه جوړه کالي ولري او سکاری دی نه نو بیا خو سیالی او شریکی ده نو نه کیږي. زه خپل واده ته ځم، کالی مې نه اصلا نه ځم. هر څومره کدی راته ووایي اول مې باید کالی زیورات ټول پرې بیا بعد لوګو کمی زړه ورسره ځم. او کنه
نوم می فاطمه ده، زه سکاله واده ته ځم، درې څلور جوړه کالی باید زوال لرم په دې خاطر چې هلته بدلیږي لازه په لازه. او د واده ته چې ځم ډېر ښه آرایش کوم، ښه سټایل وګم، رنگ رنگ لباسونو سره زه همدارنګه لاکتونه څپلۍ دسکول او همرنګ آرایش کوم. دا لکه رواج غوندې سوی داسې
ودونو ته د څو جوړو جامو جوړول ښایي ډیرو افغانو کورنیو ته شونې نه وي. داسې ښځې هم شته چې د دې بې ځایه سیالیو لپاره پور کوي او نوې جامې برابروي. که له ودونو او کورنیو محفلونو راتیر شو، ځینې هغه ښځې چې په ټولنه کې فعالې دي او دندې ترسره کوي په رسمیاتو کې دومره ډیر سینګار کوي یا د سرو ګاڼې کاروي چې له لرې د هر چا پام وراوړي. د کابل اوسیدونکي برېښنا وایي چې ډېر ځله یې داسې ښځې لیدلې دي چې دفتر ته روانې وي خو ځان یې داسې جوړ کړی وي لکه واده ته چې ځي.
موږ ډېر لیدلې دي چې بیا حد او بیا اندازې فیشن کې فرزن د سر چې دوی د کور راوځي د وظیفې خواته راځي، داسې فکر به وکړي چې دا کوم ځای ته دعوت ته یا کوم واده ته ځي یا کوم ناوې ده چې دا ځي. مګم چې وګورې هغه به په یو دفتر کې کار کوي. ما لیدلې دي چې خپل ورېښتان اته د شپې په څو رقم رنګو باندې دی وهي یا یې پیچي او فیشن یې یعنې بیا اندازې دونه ډېرې چې څوک هېڅ فکر نه کوي چې دا به څه وخت دا د خوبه راکشني او دا فیشن دا څه وخت کوي چې دا اوس وظیفې ته راځي. او بل اقتصاد هم دا دغه نه کوي. فرزن دا اخلي معاش 3000 او دا په ځان باندې مصرفوي 4000. نو عیف د هغه تګ و راتګ چې دا د دفتر ته راځي او بیرته ځي.
روانپوهان وایي ځینې وخت زیات آرایش په احتیاط بدلیږي او ښځې نشي کولی یوه شیبه هم بې آرایشه تیره کړي، ځکه د خپل ظاهر په اړه په اندېښنه کې وي چې کله ناکله داسې کسان ان رواني درملنې ته اړتیا پیدا کوي. برېښنا د همداسې ښځو یادونه کوي.
بعضې وایي چې زما عادت دغسې دی چې زه فیشن ونه کړم، زه داسې معلومېږم کله مریضه نو اوس دغه ما ته عادت شوی دی. اته مثال هم وایي وایي ځینې نارینه وګوره چې دوی سګرټ څکوي، دغه د دوی عادت دی.
د کابل اوسیدونکي عادله چې خپله د آرایش شوقي ده وایي چې آرایش د یوې ښځې د سلیقې ښکارندوی کوي، نو د خپله تل آرایش کوي ځکه نه غواړي چې مړاوې او خپه ښکاره شي.
بعضی کسان دی چې بی فیشن خدای غوته خ صورت ور کړی دی جری خې کریږي جری خلې کریږي سر چې خپل مخ پریمیزي خپل ویتان شانک یو کریم باندې مخ ور خدای خپل سیرې ډیر شاده و ویډر کریږي بعضی کسان دی چې بی فیشن خنه کریږي خامخا باید په اسره باندې بزن لاس وای خلا خدای خو خېل کنه توانو باید وای ځان له خلې کی عینې دا درګم چې فیشن کاوه خو نه غواړم چې په حالت پښمردګۍ په حالت خپګان د کونه زما فیترشم خوړل چې تازه او شاده و اوسم نه پښمردګۍ مینه خو کیږي بل څه کوم چې شاده وینم په خوشاله کیم اوس څه چې پښمردګۍ زور توان چې ولې څه مشکل لري اتمن د څه مشکل لري
خو عادله په دې ټینګار کوي چې هر څه ځان ته ځای لري دا وایي چې د دفتر او محفلونو سینګار باید فرق سره ولري
فیشن د ما د نظر که یو خزه مثلا آغا فیشن چی پاده دی خپل سلیقه ده کنه آغا میرمانی چی ده خپل منظم وی بسری لباس منظم وی ده خپل منظم وی فیشن هم زای لری آر فیشن زان تا خواند زان تا رنگ لری مثلا وادت از زیادتر فیشن که کنه زیادتر لباس نخی لباس نبیترین لجوری آخوندی مثلا بیترین فیشن که فزان بانده دیر کار که اما وظیفه تا چیزی باید یاسه مناسب فیشن وی چی دی بیرون ورد وی دست فیشن چی آغا فیشن چی تا مثلا مفلوت ازی وادت ازی اغتا و اسفیتم و که دفتر تا یو که چه فرقی کنه لباس او دفتر تا چیزی با مناسب لباس که مناسب تا یو حدا فیشن و که به حدا خوان نکا ابل سکم چی وینی بد وی کنه یو سه اندازه لری باید پیو اندازه بانده پیو میار بانده دفتر ترش یو سه کم فیشن و که
که پرمختللیو هیوادونو تا و گرو او سینمایی لوبغاری سندرغاری او مدلان پا نظر که ونه نیسو معمولا زوان خزه پا ورزنی جوند که سینگار نکوی او لگانو هم کار نخلی پا دی هیوادونو که معمولا زدی خزه چه ده زوانه تازگی او کلای للا سور کری وی سینگار کوی ده کابل اوسیدون که زرغونه چه له هیواد بحری سفر کری پا هم دی اره
خپل د سرکو حال چې درته وایم زیاتره نجونې او ښځې په روزمره ژوند کې هیڅ کوم آرایش نه کوي ډېر ساده مغادیل لباس اغوستی په همغه کې ځي خپل کار کوي خپل درس وایي زیات نه یم متوجه سوی چې چه آرایش کړي و کله بیا ځینې محافلو ته چې دعوت وي هلته ډېر ساده ډېر کم تنها لږ لباس ته تغییر ورکوي او ډېر ساده که کوم عادي آرایش وکړي دلته چې ګوره که په مارکیټ ته څوک په سودا پسې ځي چې ورته ګوره داسې آرایش کړی ته فکر کوي چې کوم محفل ته دعوت دي
په دې وروستیو کې یو شمېر افغانې ښځې د سینګار او ښایسته کېدو لپاره په رنګونو رنګارنګ جامو او ګڼو هم بسنه نه کوي بلکې د خپلې څېرې د لا ښایسته کېدو لپاره د پلاستیک جراحۍ ډاکټرانو ته ورځي پزه جګیه ټیټوي د وروځو شکل کې بدلون راولي او د لایزر په مرسته د مخ د پوستکي د رنګ پر روښانه کولو او د ګونزو په لری کولو لاس پورې کوي جلدی ډاکټر غلام فاروق آریایی په همدې اړه
در مجموع خانمای به شما به خاطر زیبایی سو
هغه خزه چې د مخ د ښایست لپاره موږ ته مراجعه کوي ځینی غواړي چې د مخ لکې ځینی بخارونه او د مخ اضافي ویښتان لری کړي چې موږ د لایزر په مرسته تر اویا اتیا فیصد پورې د هغوی دغه ستونزه هوارو دغه سې ځینی خزه چې په مخ یې خدای خالو نوي هم راځي او د لیزر په مرسته یې ورته لری کوو ځینی خزه بیا غواړي چې د تندي د سترګو د شاوخوا او د خولې شاوخوا ګونځې ورته لری کړو چې دا هم د ځینی ماشینونو په مرسته تر اویا نوي فیصد پورې لری کوو ځینی خزه چې غواړي د وروځو یا پزې په شکل کې بدلون راولي بیا د ښکلا ځینو نورو ډاکټرانو ته مراجعه کوي
لکه څنګه مو چې په سر کې وویل کم آرایش یا خپلو جامو او سلیقې ته پام کول له رواني پلوه د جوړوالي نښه ده خو ولې ځینې ښځې حتی په رسمیاتو کې د افراط په لور ځي تیز آرایش کوي یا دا چې ډېر سره زر کاروي یا داسې نور نمایشي کارونه کوي د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمي په خپل نفس بېباوري د افراطي آرایشونو لامل ګڼي
انسان هغه وخت پارش بسیجی هغه وخت تلا ورته ډیر اهمیت پیدا کوي چې خپل شخصیت اعتماد ولري خپل اوغه ورته او استعدادونه چې د خپل وجود کې لري په غو باندې خپل اعتماد له لاس ورکړي یعنی تر ډیر حدا پورې د دې عمل علت په خپل نفس اعتماد نشټوند په دویم قدم کې نن سبا موږ تاسو وینو چې څونه رسنۍ نشرات لري چې په ډول د دوی اعلانونه تبلیغات موږ د تکاګی ته راښو کوم او په دریم قدم کې د کورنۍ او د پیښو یا د تقلید موضوع ډیر کله د سوی ده چه مور آرایش کی لوری هم لغنه تقلید کی پر ټولنه کې آتا په دفتر کې په لاره کې که څوک مثلا ځو راځو آتا ځینې تر دې حده پورې روک دیدی یعنی دفتر ته ځي آرایش کی په دفتر کې آرایش کی بیرته کور ته ځي هم آرایش کی بل موضوع د حرص یا حسادت موضوع ده مثلا یو میرمن هغه ډیره ښکلې ده نو دا کوشش کوي چې په یو ډول د آرایش په وسیله ځان د غیب هم نه وکړي یا ګوري چې یوه نجلۍ په یوه دفتر کې د نورو همکارانو لپاره ډېره محترمه ده کیدای شي هغه د ښو اخلاقو یا د ښې تربیې د ښې حیا د ښه مسؤلیت چې یاد کوي په وظیفه کې ښه محبوبیت ولري یا ښه درناوی ولري نورې میرمنې چې هغه وسیله یا هغه توان وړتیا نه لري کوشش کوي چې آرایش په وسیله د خلکو یا د همکارانو یا د نورو خلکو توجه جلب کړي
ښاغلی عظیمي وایي چې ډېر ځله آرایش د نورو د پام د راړولو لپاره هم کیږي دی وایي کله به مو اوریدلی وي چې یوه ښځه وایي زه د ځان او د خپل شوق لپاره آرایش کوم خو دغه کسان هم د پام د راړولو لپاره دا کار کوي که داسې نه وي نو ولې د شپې لخوا یا هغه وخت چې په کور وي سینګار نه کوي خو پوښتنه دا ده چې څنګه دغه کسان په خپل نفس اعتماد ومومي او د افراطي آرایشونو له اعتیاد ځان وژغوري ښاغلی عظیمي د انساني وړتیاو روزل او په سمه لارې په کار اچول په دې چاره کې اغیزمن بولي
ښه خبره دا ده چې موږ په خپلو استعدادونو فکر وکړو په خپلو استعدادونو کار وکړو په خپلو استعدادونو او په ځانګړي ډول د خپلو استعدادونو د ځلولو وده ورکولو ته پام وکړو نسبت دې ته چې موږ لاړ سو دروغجن او کاذب شخصیت ځان ته جوړ کړو د پیچکارۍ په وسیله د لینس په وسیله د عملیات په وسیله موږ ته بیا هم شخصیت نه راکول کیږي یا د رنګونو په وسیله یا د ډول ډول آرایشو وسایلو په وسیله که میرمنې غواړي چې اعتماد پیدا کړي که میرمنې غواړي چې شخصیت پیدا کړي په ټولنه کې که میرمنې غواړي چې دغه ډول محرومیتونو نه وساتل سي نو میرمنې د لوستو کې په هرو برخو کې چې د دوی خوښې د دوی علاقه یې زده کړه وکړي که هغه انجینري که طبي که ژورنالیزم وي که حقوق وي که معلم وي په اصطلاح خپل اقتصادي محرومیت له دغو اړخونو پوره کړي او له دغو ستونزو نه چې په یو ډول لاشعور دوی ته پیدا کیږي په ناخداګاه ډول له دغو نه ځان خلاص
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د نړۍ د تر ټولو قدرتمندو ښځو په کتار کې ده د سینګار په اړه تل یو شعار درلود دا چې هغه څوک چې ویلو ته خبر لري هغه هیڅکله سینګار ته نه اړ کیږي ارواپوهان هم په دې نظر دي چې زیات سینګار او ظاهر جوړونه یوازې جنسي کشش زیاتولی شي نو هغه کسان په تیره ښځې چې غواړي په ټولنه کې وړ ځای او مقام ولري خپلې وړتیاوې د وروزي او په ښو اخلاقو وړ سلوک او منطقي کړنو ځان خپلو هدفونو ته ورسوي ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله او سرلوړي اوسئ.